اطاعت د ولی الامر ځکه نه کړم خلیفه د زمانې په زړه کافر دی. قدرمن اوردونکو ستړي مشه، السلام علیکم. زه رحمان بودنه مو دا پروګرام دی غزل محفل. نن غزل محفل کې بس تاسو کلامونه اورو، کلامونه به درته اورو، او زموږ سره یو ماهر دی د پښتو د ادب، کوم چې موږ د ادب په ژبه کې نقاد وایو، دی به مونږه په ځینې تپوسونو باندې کم باندې چې مونږ نه پوهیږو پوهوي، او تاسو ته هم تپوسونه کولی شئ. زه اول د خپل میلمه په جنګلو کومه په خیر علی ورته بیا په نور پروګرام مخ وړاندې بوزو. زموږ سره ملګری کیږي په ایڈورډز کالج کې استاد دی او د پښتو ژبې وتلی نقاد دی، هغه له سمیع الدین ارمان یوسفزی صاحب. سلیم شای ڈیر مہربانی سمیع الدین ارمان صاحب، منگا بنن پا غزل باندې خبر کو زمونږ په دې پروگرام کې د غزل مینان راځي، موږ ته ټلیفون هم کوي، هغه راته خپل غزلی هم اوري. زبا غوته ما ته خپل غزلی وره وای سم چې نور کله هم وره وای مختصر غزل چې پنځو شعرونو خو چې بالکل زیات غزل نه ګران اوردون کو دا په زمام خاص وي تاسو ته. دویم دا چې خپل کلام به صرف اوره وای، د بل چا کلام بنا اوره وای. دریم دا چې زما په نوم باندې شعر پرزو کول یا ډاړې کول د دې هم ضرورت نشته دی. او درې سلورم دا چې په دې پروګرام کې چې سومرم تاسو په مختصر انداز کې خبرو کوي دونه به خوي. که د سمیع الدین ارمان یوسفزی صاحب نه تپوس کول غواړئ د هغه ته چې کوم موضوع موږ ورکړو نو باغې کولی شئ. د ټلیفون شمیره ده 001202205003. سمیع الدین ارمان یوسفزی صاحب، زمونږ یو پروګرام کې د غزل محفل چې لومړنی پروګرام و نو موږ پکې غزل په تکنیک باندې خبرې کړې وې چې غزل په تکنیکی لحاظ سره څه شی دی، څنګه جوړیږي، که نه د نظم نه څنګه منفرد دی، په دې کې مطلب وي، مکتب وي، قافیه وي، په دې کې د موضوعاتو خبره مونږ کړې وه. خو نن زه غواړم چې مونږ د غزل په هغه اړه خبرې وکړو چې په غزل کې فکري لحاظ سره کم موضوعات چړل کېږي، هغه کم کم موضوعات دي چې غزل د هغه احاطه کولی شي، په کمو کمو د دنیا په کمو کمو خبرو غزل کې شعر ویل کېدای شي. دغه شان مونږ په دې هم ځان پوهول غواړو تاسو نه چې په غزل کې مزاحمتی رنگ ستوئی، جمالیتی رنگ ستوئی، په غزل کې تغزل څه شی دی، په غزل کې کمی خبر دی چې نه دي کول په کار، په دې به هم ځان پوه. خو زه به اول یو دغه ته ورځم، سندرې ته به ورځم، هم د غزل نه به شروع کوو مونږ چې د شروع د دې پروګرام وشي. د کم کلام نه مونږ به هغې پسې چې راشو نو بیا به تاسو نه په دې باندې ځان پوه. ګران اردو کو را سره اوسئ. حغلی سمیدن ارمان سبزی سب زمون تپوس جواب نه راکئ.
تاوی زلنگ کی می خبر ماوی سن دی رات وای ہم مسکان دے دے چے ہسے دے ہسے دے قربان بدے ہسے کے دے سنگ دی سخواگ دی کتراخ دی دا گلون کا اوبا دی وایت سنگ دے چے تاب
دا آواز وو د هارون باچا او دا کلام وو د پیر محمد کاروان صاحب. زمنګا د غزل محفل نن ملما محترم سمیع الدین ارمان یوسفزئی صاحب دے. سمیع الدین ارمان یوسفزئی صاحب منګا لګ د غزل په شکل باندې پوه کوي په هغه شکل باندې کم چې منګا غواړو تاسو منګ ته وای غزل کم قسم موضوعات پکې بیانې دي شي, غزل کې څو قسم موضوعات وہ لکھی کہ نن سبا جی د پختو غزل کم لکھ لکھی کہ داغی انداز سے دے او دا سی نظر نور تو بسن بیا رست کو
کنٹرول اول خودی رمانے نہ رحمان بن سے چماتا مکرات لا د خبر کولو او دین دا تسی کول غواړو چې زه یو څه زینه یم د اوت دی
دا وزه او بخای دی راقدر او ډیره مهرباني او ډیره مهرباني
د ریزل دا تکرار وسنه دا وایم
دا جی مهرباني مهرباني
د غزل په حوالے سره چې تاسو کوم ته پوښتنه وکړو نو اخو دومره غن دی ما خیال دی چې زه ته کې یو سو او تا کوم یو مخصوص چې دا غوې د پاره کوم اصطلاحات استعمالیږي نو هغه ته براښو نو لږه خبره آسان شي. لکه کوم داسې وایو چې را د غزل په فکری یا مانوي اړخ باندې خبره کوو او په هغه کې به مونږ اوچیړو تخلیقیت یا تخیل او یا ورسره تفکر او بل تاسو یو لفظ نوم واخیستو تغزل. نو دا د غزل معنویتی اړخونه دي او زما خیال دا دی که په دې کې تغزل باندې اول خبر اوشي خپس لاغین بیا مونږ موضوعات او تراشو نو لږه خبر آسان شي تاسو څنګه خو خدا
بالکل خو خدا بالکل خو خدا او دا خدای چې وضاحت موږ کنه ما د اخیره پورې به تاسو زه ویلې پروګرام په پاره چې ما کمره وړې دا ځاسته مې مخې ته خو دې او باغې زه په نوم چې دا په کم روان
دي چې کم پروډوسر ټلیفونو کوم ته نه غې تم ما ته سی وکا
ها سمه ده مهرباني
خیر دې خبر نه ده هیڅ خبر نه ده نو په تغزل باندې موږ خبره کوله لکه تاریخي تناظر د دې خبرو ګورو چې دا غزل او تغزل بیل شوی کله ده او دې دواړو کې څه فرق شته دی هم کني شته دی دا کله نه جدا شوی دی یا جدا دیم کنه دی د دې حقیقت څه دی نو تر ټولو اول خدا خبره ده چې غزل لرغونی حیثیت دا چې دی چې دا د عربو د قصیدې چې کوم تمهید به و نو په هغې کې به لیکلی کېدو او تمهید کې به د خپل محبوب یا د چا قصیده چې به لیکلی کېده نو د هغه جسمانی وظائف باندې یا د هغه د جسمانی په حسن باندې جسمانی حسن باندې ظاهري صفات او ښکلا باندې به چې کوم تمهیدی خبرې کېدلې نو هغې ته به تشبیب یا غزل او تغزل به ورته ویلو نو په دې یو ډېر لوی عرصه تېره شوه او بیا په ایرانی ادب ته دا شی راغلو په ایرانی ادب کې هم تغزل او غزل په دک یو شکل کې چې تشبیب به ورته هم ویل کېدو چې د شباب نه دی نو دی یو ډېر لوی عرصه تېره کړه او بیا د قصیدې نه خپل ځان آزاد کو یو دوی ته مستقل حیثیت حاصل شو نو چې کله مستقل حیثیت ورته حاصل شو په هغه صورت کې به عموم دې سره خپل هغه زاړه صفات تړلې شوي وو چې یاره جسمانی ظاهري او چې کوم چې په ظاهري حواسو باندې په خارجي ښکلا چې موږ ته سیسیس په نظر راځي نو هغه به د غزل موضوعات وو او هغې ته به تغزل هم ویلو وروسته دا خبره چې د ارتقا نه تېره شوه نو غزل کې دومره تجربات وشو دومره پرمختګ وشو چې هغې یو خپله فنی رغونه هم حاصله کړه او یو معنوي حیثیت یې هم خپل کړو نو موږ اوس دا ویلی شو بنیادی صاحب چې غزل او تغزل یو شی دی البته که څه فرق پکې کوو نو غزل دا څه فرق کولی شو چې غزل یې فنی رغونه ده او تغزل یې معنوي او مجموعي مزاج دی یا دا چې موږ ویلی شو چې تغزل د غزل معنوي صفت ته ویل کیږي یا وداسي یو نقطه پکې راوږي چې د څه په وجه چې د نظم او د غزل امتیاز کیږي هغه تغزل دی او یا ودا وایو چې د دې په لوازماتو کې عاشقانه راز و نیاز رومان قلبي واردات د ټول سیزونه شامل وي د تغزل په برخه کې
سمجه زبو سوردون کو ته ما او ز تاسو تاسو خبره او بخای ز تاسو خبره لګ سات د پاره سره هم به تاسو د خبره پوره کوي او دن کو وس بمنګ چې سمدین ارمان سیب د خبره خپل پوره کوي نو موږ به بیا تاسو ټلیفون پورته کوو ټلیفون کول شي 00120220503 16 زو کې موږ ټلیفون پورته کوو موږ چې سمدین ارمان د وزه سیب د خبره پوره کینو باغ تر زو جی تاسو خپل پوره خبره پوره کوي اوس
خما خپل خبره دا سره کوله ولا چې زمونږ یو ډیر خطر کړه نقاد خغلی کیسر افریدی صاحب د تغزل د لټون یو ډیر خولي طریقه وضع کړی دا چې موږ به تغزل څنګه لټو دا غیر لپاره موږ سره ساينسي طریقې کار څه دی سټپ بای سټپ به هغه څنګه معلومو نو هغه زما ډیر خوخه د غواړم چې هغه هغه کې سلور نکتې دي هغه څلور نقطو نه د تغزل پته لګیږي نو غواړم چې هغه تاسو سره یو ځای کوم نو زما خیال دی په تغزل به ټوله خبره را یو ځای شي نو بیا به موږ موضوعات ته یا مطلب به تخلیقیت طرف تخیل او تفکر ته به بیا
پر
واوړو نو هغه سلور نقطې چې کوم دین او په هغه کې ماته چې څنګه یادې دي چې دیشي ترتیب رانه بدل شي خو سلور نقطې راته یادې دي هغه داسې دي چې د دې د اظهار به یو خپل پیرایوي د غزل چې هغه پیرایې کې به مطلب دا د رمز او کنایه او تشبیه او یو مطلب د حسن ادا د پاره یو ښکلی صورت به وضع کیږي عام لهجه کې به پکې خبرې نه کیږي مضمون با رومانی عشقیوی او د کلبی وارداتو سره تړون لري دا دو نقطه شوی دریم نقطه پکې دا ده چې کم موضوع راوړل کیږي کم مضمون په شعر کې راوړل کیږي نو دا هغه په پس منظر کې چې هم سنا څه عواطف څه نفسیات او څه مینه محبت پروت وي په پس منظر کې سنا څه مطلب دا دی چې انډرسټوډ وي چې دا د پس منظر سره تړلې ده
صحیح
او اخیری نقطه په کې دا ده چې هغه ته مونږ د ادب په ژبه کې ایما وایو کنه په اسانه ژبه کې اشاره ورته وایي نو دا څلورم نقطه دا ده چې د دغه درېواړو نقطو سره سره پکې یو نوی رنګ یو نوی اشاره یو نوی نقطه را پیدا کړی شي نو دا شعر به د تغزل جوګه ګڼلې شي
خاجه سمدا اوس یو دی سلور نقطه دی بس یو بل تپوس بوس خامخه د اردوونکو په ذهن کې راغلی وی چې ها دا خود تغزل شونو هغه شعر چې تغزل پکې نه وی خو شعر وی کم یو دی بیا په کار جدا ورته مو وایو نور خبرې هم کو خو زما سره اردوونکو دی نصیر احمد نصیر صاحب د ته په خیراله وی هم د نه وقته د تصور ول غواړي ست پوس کول غواړي نصیر احمد نصیر صاحب په خیراله
السلام علیکم بنری صاحب
وعلیکم السلام
تاسو ته تاسو محترم ملما ارمان دوزی صاحب تم سلامونه پېښ کوم
صاحب وعليكم السلام جی ارشاد
تاسو یومات ګور غزل بزم در سره د لند بهر شریک کم دا قدردان قدردان ملما به نظر واچي
سمدا وای
د غزل مطلع ارزو
جی
ژوند زرا په وګوبار
ژوند زرا په وګوبار
کړه مرګی ته انتظار
واه
او شعر دی چې ل شیطان می سر قلم کړی دالی په ذوالفقار او کړه په بدو پسې صبر او په خو پسې تلوار ستا لیندی سرګ سیادا خطا نه کوي گزار
وا
او زه د تیر وسته مخکلیا په دا ډیر قربان اوزار
وا
او ما کوڅه کوڅه لیدلې ايش کستا شیرین بازار
وا
او کړه پخپل برخه صبر کړه
پخپل برخه صبر
پخپل برخه صبر وی کله پک خروار
وا
او مینا خدا مینا خدا کده ګل وی کده خار
وا نصیر صاحب مختی ترا کوشای
جی بس مختار زو
جی
بیا نامه می نصیر مقدا
بیا نامه می نصیر مقدا
چې پتا نشم پدار
ډیره مهرباني نصیر احمد نصیر صاحب
جون اور مو ودان
جون زره په وګو بار او کلمرګی ته انتظار زب یو خاص ما مخکیم کړو بیا به تکرار کما د 15 شیرون نه زیات شیرون راته مو وای وخت په بډی رخلی خیر محمد د پښین نه ټلیفون کړی دی سلام شي خیر محمد صاحب
ا مننه بنری صاحب ته او درون معلومات سلامونه کوم
وعلیکم السلام
بنری صاحب خیر محمد زیری در سره هم د تلیفون په لیک بنری صاحب دوی غزلې مخکې پرتې دي یو مې خپله ده او یو مې د پیر محمد کاروان در اخیستې ده نو ستاسو خوښه ده چې کومه به سر خیری
ما خو اعلان په شروع کې کړو چې د بل چا غزل به څوک نه اوري کنه نو دغه اعلان په ځای دی خیر محمد صاحب خپل مختصر کلام خا 15 شعرونه بزات نه وروي ارشاد
سید مننه وای وو سمې شرع ټولوي دا د لونګو دانې اور اوس همیشه راټولوي دا د لونګو دانې په غاړه هر وخت زنګوي دا د لونګو دانې. بیا وایي تر و تازه وي او خوشحاله په خپل ژوند کې ګرځي، تر و تازه وي او خوشحاله په خپل ژوند کې ګرځي، ځکه مدام چې بویوي دا د لونګو دانې. بیا وایي خړ پښتانه خړې کوڅې دي خدای آباد لري، خړ پښتانه خړې کوڅې دي خدای آباد لري، دوی په تحفه کې ورکوي دا د لونګو دانې. بیا دلته د ښکلو دا رواج او دا دستور جوړ شوی، دلته د ښکلو دا رواج او دا دستور جوړ شوی، تل په جیبو کې ګرځوي دا د لونګو دانې. آخری شعر دی بنو ری صاحب وای، د خیر محمد زیری جانان دی خلګو تور غنم رنگ، د خیر محمد زیری جانان دی خلګو تور غنم رنگ، زکه ار وخت چې ښکلوي دا د لونګو دانې.
ډیره مهرباني،
ار وخت چې ښکلوي دا د لونګو دانې. مننه ژوندې اوس
په مخه مخه ګران اردوونکو یو بل ملمت به هم په خیر علی وي به خبرې کوو. فرنات وزیر صاحب، فرنات وزیر صاحب په خیر علی.
السلام علیکم ورحمن بنو ری صاحب.
وعلیکم السلام.
د ما یو خپل غزل دی کنه رحمان صاحب، وای چې خپل مخته مشال دی بل مشال او مختمانی سا، ته چې مختره شه ګل شال او مختمانی سا، دا مینې جنگ دی صدا تورو د خنجر نه دی، ترکا تر تر کیبل کدا دالو مختمانی سا. او فرنا سا یار چې درته خبر خبر خنه وای، ته دا دیوان د نورو په مثال مختمانی سا.
مهربانی مهربانی. سمع الدین اربان صاحب زماغه تپوس خو وای کنه چې ته غزل که ته غزل خبره تاسو کړو، نو داسې غزل یا داسې شعر چې ته غزل نه لري، هغه د کم شعر په کم طلبانه تلل کې دی شي او تسویل کې دی شي، هغه به خبره کو. خو نصیر احمد نصیر سے ویل چې زما په غزل باندې څه نظر واچوي، نو دا خو د مختصر بهر غزل وو، او ویل چې جون ذره په وګو بار او کړه مرګ ته انتظار، مختصر غوته خبر پاغیو کنه بیا به مخ کې راشو.
جی جی بالکل، د غزل چون کې تمهید مونږ کې خو دو نو په هغه بنیاد باندې کړه د زیری د غزل ته وګورو، نو د غزل په کې شته دی یو باز یو نیم شعر په کې دا څه دی چې پاغی کې تفکر دی او نور تخلیقیت یا د غزل عناصر په کې ډیر دی، نو د غزل سره انصاف کړی دی او زور تزاد ورکو.
خپ درې واړو کلامونو کې تاسو وایي چې نصیر احمد نصیر او خیر محمد زیره او فرنات وزیر چې دی. ها اوس دا اگر تاسو جواب ووایئ، تاسو په مختصر کې جواب راتلا کین و بز نور اردون کې مخله نور موضوعات باندې بم جواب تاسو نه کوم.
بالکل بالکل بالکل، دا چې ما کوم تاسو کې د غزل په معنا او د غزل په معنا وړاندې کا، نو په دې باندې چې په غزل کې په غزلونو کې یو شعر پوره کړیو دی، همیشه دا چې د غزل ډیر شعرونو کې تغزل نه وي، تفکر پکې غالب وي یا نظم ته ورته وي یا نور شیزونه وي، دا خو د ډیر استادانو شاعرانو شعر داسې وي چې په هغې کې تمامي لوازمات چې کوم دی نو دا پوره وي، او د دې برعکس هم کیدی شي بنی رشید، لکه د حمزه بابا شعرونو نظمونه داسې دي چې په هغې کې تغزل برشعره دی، یا د ساحل صاحب سندرې داسې دي چې په هغې کې تغزل برشعره دی. خو دا بیا اماغه د شخصیاتو خبره راځي چې یاره مونږ د فن یا د یو ژانر د یو صنف سره پوره پوره انصاف داسې وکړو چې د هغې د فني چوکاټ او د هغې د معنوي چوکاټ
ها. اوس دو خبرې نورې دي کنه، زه غواړم چې پاغې لږ باس وکړي، تاسو په لږ باس وکړي، بیا مونږه د داخله او د خارج او د لفظ او د معنی په مضمون باندې خبرې کوو، او هغه دا چې تخیل او تفکر تاسو د وینو تخیل څه شی دی او تفکر څه شی دی په غزل کې.
جی جی بالکل، ها دې خبرې ته راځي. تخیل بنیادی طور پر دې کې دوا سیزونه دی، ضروری دی، یو تخلیقیت او یو د اظهار پیمانه یا د اظهار پیرایه. نو تخیل چې کوم دی، دا د انسان هغه صلاحیت دی چې دا د زمان او مکان یا تخلیقیت هغه صلاحیت دی چې دا د زمان او مکان د پیمانه پابند نه وي، او نوی بنا رغوی موجوده ہے ات باندې قناعت نه کوي تغیر تبدل راولی او پابندی نه منی بلکې چې په مظاهر کې یا په کائنات کې کم ترتیب دی دا هغه د بدلولو او پاره کې د یو مثبت یا د خپل پیمانه مطابق تغیر تبدل راولی دا دغه عناصر دی یعنی د تخیل یا د تخلیقیت عناصر دی تفکر بیا د دین بدل سیز دی هغه دا دی چې په فطرت کې کوم قوانین لګیا دي کار کوي یا کوم نظریات دي د هغې نه اخوا دیخوا سړی نه وي بلکې منطقي نتایج یا منطقي نظریات یا د فطرت د صغرا کبرا نه څه یوه کوټلي استدلال کول دوی ته تفکر ویلی کېږي
خاجی او یو بل تپوس چوکم گرن اوردن کو نبه یو ور بل تاسو ته مقدر کوم چې تاسو بیا هم ټلیفون نو کوي نور کلامونه هم راته وروي او غدا چې اوس مونږه په غزل کې د داخل او د خارج په موضوع خبره کو چې در اصل د شعر د خارجي او داخلي اړخونو یعنی لفظ او معنی په هیئت او حیثیت باندې مونږ خبر کای
جی
دا اوسه سم
جی جی باچی باچی کم بغا دے کنا تو تغزل دے نو پا اغیی کی مونگ دا خبر اوکا چی کلبی واردات چی کم دی دا دو دی سرا یو دے کول چی کم دی دا خارجی او دا ظاہری صفات سرا دا دی دا مجموعی نا تغزل جوڑ شده دے کنا یعنی کلبی واردات او درونی چکم د انسان عواطف تی آقا یوزه کی د ظاهری چیزونو سرا یا د خارجی چیزونو سرا د جانان و د محبوب و یا د وطن و د دی چیزونو سرا نو د عینه پا یوزه بانده تغزل دوری دی ترسو پوری چی د لفظ و د معنی خبر ادا نو آقا پا تخلیقیت کدا شده سنگه چمونگه د تخیل خبر اوکا چی د انسان د تخلیقیت شده دا د دې لفظ او د معنی سره مختلف قسم لوبې کوي تراش خراش پکې کوي نو تخلیقیت هم دغه چیز دی چې هغه انسان سره نه صرف فکرونه نه صرف مظاهر او نه صرف خیالات باندې لوبې کوي ماتوي یې بیا یې سموي او ترتیب ولا نوی ورکوي او یو پرمختګ پکې کوي دکرنګي په لفظونو کې هم هغه یو کیسه روانه کړي وي چې لفظونه بدلوي را بدلوي لفظونه نه نوې معنی را وباسي د لفظ سره بل لفظ یو ځای کوي او د هغې نه د هغې د تاثر نه یا د هغې د جوړښت نه نوې معنی را وباسي دا په تخلیقیت کې یا د تخیل د صلاحیت لاندې د لفظونو او د معنو دا قسم ترتیب او دا قسم تعلق دا یو روان یو ارتقایي سفر دی
سمه ده لکه مثال استاسو د دې خبرې چې کم تاسو وویل ز په یو شعر کې او شعر به وي ما بیا په تاسو وای چې دا شعر په دغه معیار باندې پوره دی او د کې واقعي لفظ هم شته دی او د لفظ معنا هم شته دی لکه د ریاست تسنیم یو مقطع ده ما ته یادې کی تسنیمه دین بل غټ ثبوت لکوم راوړو تسنیمه دین به بلغت ثبت لکوم راوړو د دې جهان آینه لاس کیمو دیوان راوړې تسنیمه دین بل تسنیمه دین ببل غټ ثبوت لکوم راوړو د دې جهان آینه لاس کیمو دیوان راوړې
بالکل 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 دې کې د لفظونو او د مانو د دواړو څومره نوی ترکیبونه نوی نوی تخلیقیتونه را مخه ته شوی دي حالانکه تاسو پکې کې د ډیره وګاسي دیوان ته چې څومره جوړ تکې ری آینه مطلب څومره یو کام ان تکې ری خو د دې لفظونو د یو بل سره د نسبتونو چې تړلې شوې دي نو نوی نوی معنویتونه ترې راوتلي همدغه ته تخلیقیت ویل کیږي
ښه اوس دغه یو مثال شو دی چې لفظ او معنی ستوي او څنګه استعمال دی شي اوس ځنی نور اردون کې دی هغه ته هم لګه مقور کو چې غره خپل شیرونه وې کسو ته پوس کول غواړي یو پیغله د هیله نومي کې او درخيله درخواست د بلوچستان ته ټلیفون کړی دی سلیم شه هیله درخواست
سلام علیکم او یان تاسو
مې مسایته څنګه سلام وعلیکم سلام
او زه خبره شم خپل سټی کې د ټوای باندې مسای نظر کې وړم
زما
شعر نه نشته کی کنه چې زه شعر
کوم تاسو شعر سکی کې به وای به وای سکی تاسو شعر کې شاعری شروع کری داسی کوم خبر پزین کشتره چی تغواڑی د پزین پو کی اسکل چ شیر دی لیکو پاغت وخت کی د سب فکر په فکر کی څه خبر راغلی ناغم کول شي شیر اولو وای بیر تاغه تاسو کوم کول شي
خاتمانه وای مابا هوتا کر خندا پمینا مابا هوتا تک خندا پمینا یارا تارا کر لجڑا پمینا ما چی بستا لار سره نه د سپدمه رنا تا ما چی بستا لار سره نه د سپدمه رنا تا ستوري به هم کول زلا خبر
مہربانی وعلیکم السلام
مارو خبر کوم پیښار نه
ها
جی بنری سی تاسو تارمان ته د ټول اوریجن کو هم کران ته مینا سلامونه
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
بنری سی ما سره یو خپل حزل د تاسو شیر کول غواړم
ارشاد
ول بیر چې د جنت په امیدونو کې اوسېږم مجرد پومی دن کیو سیگم خوف سور چیز زخنو کیو سیگم
مجرد پومی دن کیو سیگم خوف سور چیز زخنو کیو سیگم خشیر دے
یو لار خوراتا و خواه ظالما یو لار خوراتا و خواه ظالما سم رلو یو ارمانو کیو سیگم
یو
زوگ نگوری دا چه پنادر دنا هیڅوک نه ګوري د چا پنا دردونه زه خو درد يم پر هر نو کې اوسېږم
وا
ما رڼا چرته په ژوند نه لیدلې ما رڼا چرته په ژوند نه لیدلې زه خو تل ما خامونو کې اوسېږم
وا
زه به کوم اظهار د خپلې خواهې
مہربانی ہاں بس سما دا منگ بٹ لیپن کتا شو محترم سم الدین ارمان دوزے سے دو کلامونا چدواڑا خنڈ اور ول مروا او ہلا درخواست نو د ہلا درخواست پ شیر کی پ مش دا کی غزل کی ہم یو شیر و اگے یو مسئلہ دا سوچ د ہد شپدا او خاموشی دا او زسل گون نیول کنا یو مصر دا سوا ڈیرا توله مصر ماته معلومی کی دیو کر شاعر د ویل شوی کنه د هجر شپه د خاموشی د رسلګونی ولی منزل کشیم د پکې کیفیت هم د پکې اظهار هم د پکې او د درون هغه د هجر اظهار می کړی دی کنه. او دغه شان بیا دی مروا چې کوم شیر ویل نو مروا کې په شیرونو خټول شیرونو تصور دل خو یو شیر پکې داو چې مارنا چرته په ژوند نه دریدلې زه خو تل په مخامونو کې اوسېږم. نو په دې کې نسبتا دغه د ټول کیفیت چې د مروا غ مصر کې دی کوم داسې دی او د کې د انتهایی موسی او د فکرمندۍ او د تیرو او د غم اظهار شوی دی. نو دا اظهارات چې دی دواړه په شیرونو کې په دې موږ پوهې کړ چې د دې معنی په شعر کې څه وي، دې ته څه ویل کېږي. خو زه وایم چې اورېدونکو سمیع الدین رحمان یوسفزی صاحب د حمزه خان شینواری د غزل بابا چې ورته پښتو کې وایي دغه یو کلام به ول وورو. او دا کلام د پښتو ژبې یو هنرمند دی ګلپاڼې ویلې دی. اول بلک د حمزه شینواری د خوندوالو بیا ته جراشو نوم به د هغلي سمیع الدین رحمان نه د دغه دوه پښتنو هیله درخواست او مروه په شاعرۍ باندې ځان پوه.
ਹਾਂ
حمزه چې پسل مرګ هم شته وصال دغه ارمان پزړه زما پاتې دي. کرنو دونکو زمو سره استاد دې د پښتو ژبې د ادب سمیع الدین ارمان دوزی صاحب زه رحمان بندنه مو د پروګرام د غزل محفل تاسو د امریکې د سرخار واشنگتن ډي سي نه نیخ پنې غوري په دې پروګرام کې تاسو ټلیفون نه کوي خپل کلامونه وروي او کوڅه تبوسي نو هغه هم کولای شي. دوزی صاحب د هیلا درخواست او د مروا تپوسونه چې وو هغه خو بزو کوم خو دغه چې دغه په کلام کې کوم رنگ د هجر د شپې د تیارې د سلګو په دې باندې په هغه چې دا کوم رنگ د یادې ته په غزل کې سوال کیږي.
جی 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 بالکل یو خو د سیدا چې ما د هیلې او د مروا غزلونه وو نه لري دا چې کوم دریم ټلیفوني دا غي आवाज ما ته ټیک نه راځي مات مات راځي تاسو आवाज ما ته بالکل ټیک راځي
خدا به موږ کوشش کوو چې بل څه سم وره ښه او بخې.
جی جی او تاسو چې کوم مطلب یو شعر د هیلې وو یو د مروا وو یو نو دا غي مضمون مشترک دی. نو پاری باندې دا خبره کول غواړم چې زمونږ د ټولنې کم نفسیات دي او په زمونږ په ټولنې کې د زنانو کم اجتماعي حالت دی یا کم را روان دی یا غږ د کم حالتونه تیریږي زما خیال دا دی چې دا د هغې رد عمل یا د هغې نتیجه ده. او نن هم کومه وګورو زمونږ په ټولنه کې جینکې چې کمی دي دا په پټه باندې شاعري کوي کنه بنیري سی لکه داغي هر کولې نشي حالانکه دا څومره بنیادی داغي حق دی او یو قدرتي د خدای تر طرف نه پاغې باندې انعام دی چې هغه چې دا یې راسین وی او هغه دا شعر او شاعري لیکي خو په مونږ کې دومره جهالت دی چې د دې قبلولو ته لامونږ تیار نه یو. نو څه دغه ټول سیزونه چې کله راځم شي دا یو نفسیات جوړ کی او په شعر کې دا هغه بیا برجسته اظهار کیږي چې کله کله پیدا شاعر په خپل هم نه پوهیږي او داغه د اجتماعي حالاتو نتیجه وي. نو زه خو چې تاسو دا کوم دوه شعرونه وویل هغه د موجوده حالاتو او زمونږ په ټولنه کې د زنانو چې کوم ژوند دی کوم د هغې مسائل دي یا کوم محرومیانې دي ما خیال دا دی چې دا د هغې برجسته اظهار دی او بالکل برمحل دی.
ها خدا وزه سب دې ته تاسو څنګه وضاحت کو او دغه د ښځو په حق لا چې په شعر کې وسوم دا غبره خلګه زکه د چې یو هم صلاحیتونه نا غپټ پنا پات شه دا غي بلا وجوهات دي تاسو دا غي ځنی وجوهات خودل واقع هم داسې دا خو زپ دي شیرونو کې اصل کې ما غختل چې تاسو موږ دا هم وای چې دا کم رنگ چې کم دی د دې دوړو د شیرونو دا د کیفیت د اظهار دا انداز دي د په شیر کې منګه کم انداز وایو د دې سنوم ورکو لکه څنګه منګه د تغزل تعریف مکو تفکر تعریف هم کو تخیل هم کو منګه په شیر کې د تصوف خبره هم کو د مزاحمت خبره هم کو دی کیفیت ته موږ سوي دی چې د کم کې د خفګان یا د غم اظهار کړي دی.
او نو دا خو مطلب چون کې د غزل شیرونه کنه دواړو مخیل د غزل ویل نو د تغزل په بنا باندې یا د غزل په رغونه باندې دې د خپل اندرونی یو اظهار کړي دی کنه نو د تغزل کوشش ورته ویلې شو خو چون کې ما چې کم نکتې راوچتې کې یا زما او ستا کم مکالمه د مخیل دا دی چې دا د دې شاعرانو او د اوریدونکو د سطح نه مونږ لږ شانتي اوچت لګیا یو
نو په آسانو لفظونو کې زه دا وایم چې د تغزل کوشش ورته ویلی شو او په کم موجوده دغه کې په موجوده پوزیشن کې چې د دواړو شاعرانو جینکو کم شعرونه د غزل د برخې نه وویل نو دا هغې نه دا ظاهریږي که دا یو یو شعر ما واورېدو نو پته لګي چې یاره دا د غزل شعرونه دي او همدغه د تغزل د پېژندلو نښه وي چې د هغې نه پته ولګي د هغې د مضمون نه یا د هغې د رغونې نه چې یاره په دې کې تغزل پروت دی او دا د یا د کم نظم شعر نه دی یا دا د کم
طرف ته هم لاړو چې ساندا یا مرسیا یا د خفغان د ویر د ماتم اظهار چې په غزل کې کله کوي او دغه شان موضوعات ول کېږي هغه ته بیا موږ څنګه وضاحت وایو. سمه ده. اوس سمی الدین رحمان صاحب د هیلی یو پل تپوس هم کړی وو هغه چې زمانه همیاشت چې ما شاعري شروع کړې ده او زه اوس پورې په دې نه پوهېږم چې غزل یا نظم یا بل صنف چې دا څنګه فرق وکړم. نو که داسې مختصرا هغه پوه کړي بیا به مخکې لاړ شو.
صحیح ده. سمه ده. اصلي ماهر نفسیات خو وي بنیري صاحب چې د چا دومره ټیم شوي لکه د هیلي چې شوی دی نو دا په دې پویول نه په کار بس دا د شاعري کوي ځکه که دا د دې ټیم نو ته په دې ټیکنیکلټیز کې ور واچې نو کیدی شي چې دې نه خپل تخلیقیت ګډوډ شي او دا زړه وبیلي که نه. نو یو خو دا خبره مخې ته راولمه چې د دې داسې ټیم دی چې دې ټیم کې د دا د دې ډېر زیات فکر نه کوي بلکې دا د ډېر ډېر شاعري کوي
او شاعری چې دا په وزن کې وزن کې چې شعر لیکي نو بس پوره خبره ده.
واو د دې شعر نه پته ولګي دا کنه چې را مطلب د دې د نه هم یاشت کې دا موجوده پوزیشن دی نو دا یو پرمختګ شروع کړي دی او د دې شعري سفر چې کم دی دا ټیک روان دی چې یو لږ شان ارث په دې باندې تیر شي نو دا ټیکنیکلټیز لا شعوري طور په خپل د دې نه واقع کیږي په دې به پوهیږي همدا او تر څو پورې چې غټ غټ ټکی راټولول دي نو هغه به داسې ووایو چې په نظم کې د لومړني شعر نه راواخله تر اخرني شعر پورې ټول شعرونه د یو بل سره په فني لحاظ باندې او د یو بل سره د مضمون په لحاظ باندې تړلي وي او په غزل کې هر یو شعر د مضمون په لحاظ سره جدا جدا وي البته د فني لحاظ سره او په لسانی رغونه باندې د یو بل سره تړلي وي دا په کې غټ فرق دی.
او زه به د ارمان صاحب خبره اوریدونکو ته لږ داسې اوریدونکو چې هغه بیخي نوی دی د غزل لپاره یا د نظم لپاره داسې په اسانه ټوکې ویم بیا به دوه اوریدونکو نور هم واخلو چې نظم کې مسلسل یوه قصه روانه وي په یو خبره باندې باس روان وي مرغۍ ده او سپینه ده او پاغې بیا باس کېږي په سپینه مرغۍ تر اخره پورې او یا میوه ده مڼه ده سره ده او پاغې سره مڼه ده هغې په نورو خبرو خاصیتونو په رس او په رنګ او په غټوالي کچوالي باس کېږي یا نور چې د هغې اثرات دي. غزل لکه څنګه سمی الدین رحمان صاحب داسې ویل چې په یو شعر کې یو خبره پوره کېږي مطلب یو خبره په دویم شعر کې بل خبره په دریم شعر کې بل خبره په څلورم شعر کې بل خبره دغه شانتي بیا په دې کې نور شکلونه دي د غزل لکه غزل نما نظم نما غزلونه یا داسې نور باقي بیا د سمی الدین رحمان صاحب ځان پویو داوود صاحب نو به خاينه بیا می صاحب صاحب داور غزل اول دوران کما ښه په دې پړه ما صاحب صاحب چې مالک له دورانو چې سب پانی د ګورم بیا به وې مونږ د دې بولې چې موږ ډېر خوږ ملګری دي سمی الدین رحمان داوود صاحب موږ یو ځای ناشته کړی دي خبرې کوو یو بل سره مخامینو د دې امکان اړشته نه چې زه دا نوم غلط وایم خو بیا هم چې تاسو مخامخ پانه لیکلې شی پروت دې باغې د ګوري استاد ذہن ته برازي بلا شعور کې زما سره څوک دی دا وخت په ټلیفون بلی کې باندې عمران حسیر صاحب دې را سره عمران حسیر صاحب خیر علي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی نو خدا هغه باندې کې مختنه کوله خدا او تاسو خپل ذکر وکړل دا غزل نما نظم یا نظم نما غزل باری کی دا تک لگیا مکاوی بھی خبریوں کو جو بخل جو غزل نویا کو کہی جاتا تھی
خواہ ہوا جی
یہ غزل مطلع دا بنیری سے
جی
چې خپل ژوندون بستا په مینا کې فنا کړم.
خپل ژوندون بستا په مینا کې فنا کړم.
خپل ژوندون بستا په مینا کې فنا کړم او همیشه له بستا حسن ته عطا کړم.
واه.
وخت تمې فرمان اړه خاوري. وخت تمې فرمان اړه خاوري. او زب نوې د امید منزل پیدا کړم.
واه.
او ته یو ځل خو په دروغ وعده وکړه. شوګیره به د قیامت شپه تر سبا کړم.
واه.
او د نظر د لیوانتوب مې ویره مکړه. د نظر د لیوانتوب مې ویره مکړه. ټول محفل به د قدم ته په ګډا کړم.
واه.
او ملګر مقصد بنیری سیل.
ها.
ملګرتیا که حوصلو را سره وکړه. ملګرتیا که حوصلو را سره وکړه. ستا تصویر وستا حسیر ته بجړا کړم.
وا او حسیر سب د کم زه تاسو.
ز دې د مصادرې هم یو بار په هور خوشحال بابا چې کوم ځای کې ژوند د خپل ځای کې ورته کوي.
خدا سي مال بيګ د خوشحال بابا کلام په زمو غزوري زیاتې ویلې دي.
دې بالکل غزوري دي حمزه بابا د ډېر متکلم
او دې د سي دې بس پته لګي دا ډېر خوله خبره ده. خبر دې عمران سر ته ډېر مهرباني. موږ سره په لوشي سبزه د صوابين او لوشي سبزه په خیر علي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
جی او مهرباني وخرا سره کم دی پلوشي سبزه دي. خوشاله شم تاسو ټلیفون کو خپل کلام.
نن په شاعر ما ایران سم نه دغه کلمې لپاره څنګه نشته کنه.
تا مخکې ته ټلیفون کړی دی پروګرام ته ریډیو ته چته ټلیفون کړی پلوشا.
تاسو کوله ده.
ها ها او
وطن کې دې دغه ته نه کړی دی چې هغه څه مکان ملاوي.
ها ها وای وای خپل کلام وای.
سجران د شپې سترګو کې پښو براغه.
سزاوار کرم باغ دل میں تالا چھپے چوب راگے
او باسی نستا زور رب دبرا تا یادی جی شور دی کم شپتا کس خروب را گئی
که باسی نستا سبزه اوس باخیر آخیره که بس سعید او با خیزتا سبل تر تب باسی نچه بو مزم چرتا خواه اخپل شیر ہوئے
خجی خجی او داتی او کزیم زیت کو حنیم داتی او کزیم زیت کو حنیم سا پا خوشحالیش مخوشحال مالا خوب را گئی
واا
او خپل کمزوری ستا ستم ته پام وکړم. خپل کمزوری ستا ستم ته پام وکړم. د اسکار مې سترګو را څو براغې. او په لوشې د سادهګۍ نه قربان شم خو بیا هم
مہربانی پلوشا او دیر مہربانی پہ مخا مخا سبزی سے داؤزے سے زمنگا اور دن کی چو حغل عمران حاصر سے پلوشا منگا اور دل دے عمران حاصر سے کلام خبارل شعر کلام و پورا شعر بھائی کے احساسات خبریں بھی پلوشا مانے لگ مختصر کر دل لگتا سر مشورہ اور کول غواڑے تجویز اور کول غواڑے چدا لگا پوہ شی
زیا دا خبره کوم چې ما ته ستاسو आवाज راځي خو د پلوشي आवाज مې وو نه ریدو او دا مات راځي کنه نو په دې وجه باندې پوره
دا دا اوس دا تاسو په دې منس کې په دې منس کې که تاسو دا سې کله بیا کیږي نو که تاسو مونږ ته وایي چې دا سې مشکل لري هغه وخت یو مزه خپل چې کوم تکنیکی همکاران دی هغه باندې دا سنځه هوا رقم اصل کې د پلوشي سبزی کلب تاسو وانه ورې نو بیا خو په ګرانی خو زبې ته دا سې وي مچې هغه خو د مضمون یا موضوع په لحاظ سره خبرې سمې وي خو په شعر کې یو غزل چې وو به کې جدا جدا بهرونه هم استعمال شي وو او په ځینې ځینو کې شعر چې دی د وزن نه بهر کېدو کنه نو دا چې شاعری کوي بیا هم خوشاله یو ډېر خبر ده خو زم بس وړه غوند مشوره وکول شي چې دا بهر تر شي وزن تر شي
او دا خوډی راشانه دا دا چې دی کنه چې په د چپو د شمار دی ته اوخای کنه نو بس دا کیسه ساني کیږي د بهر په کیسه د مشک سره ټی کیږي او دا د چپې شمار کو ورته لک شانتي او ویلې شي ما خیال دی نو دا و کی شي دا دونه غټه مسله
تاسو سم مثال ورکول شه د چپې د شمار
او او بالکل لکه ګور د رحمان بابا ډیر مشهور شعر دی د خلیل کرکابه دا کابه د لویا کنه
د دې ټلیفون قطع شو زموږ د زر بیا ټلیفون کو او دا دا و چې د خلیل تر کابی دا کابه د لویا د دې چپشمار د مونږ ته خودلو لکه مثال په توګه د داسې ول چې د خلیل تر کابی دا کابه د لویا نو دې کې دولس چپی دی په دیو مصر کې دغه شان ک تاسو بل شیر کله لیکین هم داز شمارل شي لکه څنګه چې دوی د خ لیل تر کا ب د کا ب د ل یا لکه د غوت بندونه چې دی په دی باندې تاسو خپل چپی شمارل شي په یو غوت کې درې بندونه وی لکه په دی شیر کې لکه د خ لیل د یو چپه د خ لیل دویمه چپه د سمې ارمان سی راغله دی وخت میږي زم چې زز د چپی مونږ ته وي ما خو ارمان سی ما خو زر لګ لګ د چپی دی ته وی له کته صورت خپل وای دی په هان پېژمن پروګرام وخت راخند میږي بیا
او بالکل دا چې د خلیل تر کاوی دا کا بدلو یا کا آباد کا سوق ویران حرم د زړه نو دی کی ګوره د لوم بنې مصری او د دوی می مصری وزن به مونږ قائم څنګه ساتو هغه د دین پته لګی چې دا خلیل تر کا بی دا کا با دا لو یا
دولس چپی شو
شمار جوړ شو ما کوم شمار بلاندې جوړیږي ک آ با کا سو وی ران ه رم د زړه
دا چپی اوریدونکو د ګوتو په بندونو هم شمار لشي زبانی هم شمار لشي په دې باندې به د وزه سیب زغواړم چې منګه هغه خبرې د چکه می پاده شوي په بل پروګرام کې وکړه لکه غزل نما نظم نظم نما غزل یا په غزل کې کم موضوعات کې دي شي کم نشي کې دي د غشن د غزل د موجوده دور شته په دې باندې نو کتا څو پکېږي نه دا موضوع بل پروګرام ته واړو
ضرور
نن زه تاسو ډیر مشکور یم محترم سمیع الدین ارمان دوزی صاحب چې تاسو موږ ته وخت راکو تاسو د ادب استاد یې یا پوهان یې او نقاد یې استاد یې موږ سره ملګری وای زه رحمان بنره دی پروګرام کوربره تاسو نه غواړم اجازه دی پروګرام پروډوسر وا کلسوم کاکړ او په اخر کې سو سکند پاتې دی پدې کې د مینا ګل نبا د پښتو ادب تر ټولو لوی ستوره خوشحال خان خټک ورو
زلف چې ول ول شي مخبل یار لرا کنا 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 زلف چې ول ول شي مخبل یار لرا کنا 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 تورا چې تیریږي نو گزار لرا کنا تورا چې تیریږي نو گزار لرا کنا زلف چې ول ول شي مخبل یار لرا کنا 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 زلف چې ول